د وی وی ډیو د دې ماخمنې خبری خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. چین په پاکستان کې د خپل وګړو د امنیت اختیار کې اخیستو وړاندیز کړی. رایټرز خبری ادارې د زرایو د قوله د خبر ورکړی او زیاته کړی چې په دې باب د دوو ملکونو ترمنځ حساس مذاکرات شوي دي. د پاکستان جواب به څه وي؟ امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پاکستان غوښتي چې ادریس خټک ته د غیر پوځي عدالت کې د قضیه اوریدنې حق ورکړي. پوره 15 کاله وشول چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په پاکستان کې بې درکه کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د سرکاري پانتونونو او سازانو مشانو او چارواکو دغه پانتونونو د بحراني حالت په اړه بحث کړی. ولکه چې صوبا کې سرکاري پانتونونه سمدستي 15 عربو روپو ته اړتیا لري کنه تړلی به پاتې شي. او په وایټ هاوس کې د امریکا د موجوده صدر بایدن او منتخب راتلونکي صدر ترامپ ترمنځ ملاقات. ترامپ د خپل آینده حکومت د حدود لپاره نور اهم نامزدان هم اعلان کړل. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ کې د حزب الله او حماس د وړتیاو په باب د امریکا د استخباراتو تازه جاج در سره شریک کړو. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونه تر پایه زموږ سره عمل پاتې شي. سړی مشه په خیر اغلی د وی وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامه احساسو کوربایم. دا وخت په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نهنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په مکړه د دې سات اهم خبري رپورټونه ده. د یو رپورټر مخه چین په پاکستان کې په مختلفو منصبو کې د کارکونکو چینایي وګړو د حفاظت یقیني کولو لپاره یو ځل بیا په غهواد کې د خپل امنیتي ځواکونو د ګمارلو لپاره په پاکستان باندې زور راوړی دی. خبری ایجنسی رایټرز دا رپورت په داسې حال کې خپور کړی چې په ورستیو کې د کراچۍ نړیوال ایرپورټ سره د چینایي چینایانو په قافله باندې برید کې دوه چینایان وژل شوي او یو ژوبل شوی و. په پاکستان کې د چین سفیر دا ډول حملې د نه منلو وړ بللې وي. اورنګزیب خان نور تفصیل وړاندې کوي.
ریپورت د سرچینو له خولې دا وکړي چې پاکستان کې کارکونکو چینایي وګړو باندې بریدونه او درغلو کې په ناکامۍ چین نه خوښي څرګند کړي وه او پاکستاني د شریک امنیت یا سکیورټي منیجمنت نظام د پرا د مذاکراتو لپاره مجبور کړي وو.
پاکستان کې لګې د چاینا انویسټمنت کې هغه کې پسلو کې 8 روپۍ د چین فائدہ ده، 20 روپۍ د پاکستان فائدہ ده. او پاکستان بار بار چین ته هم دا وایي کستا سو چاینیز سټیزن چې دی هغه په ټارګټ دي، نو هغه څلور کسان مري نو د پاکستان لس کسان مري، نو هغه بار بار دا موقف چې دغه د چین مخ ته وړاندې کوي. خو چین ته دی وخت کې یو ډیر غټ کنسرن دی د خپل سټیزن حواله سره چې هغه ګوري چې دا هغه سټیزن مسلسل د تراګرو د لاسه ټارګټ کیږي. خو بیا بل طرف ته هغه خپل سرمایه‌کاری زکه په شان وړي چې چین په دې ریجن کې ډیر غټ انټرست دی.
رائټرز رپورت د سرچینو له خولې وایي چې پاکستان او چین په دې سره شوي دي چې یو شریک سکیورټي منیجمنت نظام جوړ کړي او د دې غونډو کې د چینی چارواکو په شرکت به هم پاکستان سره اعتراض نه لري. خو تر اوسه پاکستان دننه د چین امنیتي ځواکونو یا د چین شخصي سکیورټي کمپنو په تعیناته اتفاق نه دی شوی. پاکستان او چین له خوا هم تر اوسه په دې سره بیان نه دی راغلی.
چین خپل کنسرنز ریپیټډلی مونږ ته اورولې دي، ډیپلوماټیکلی هم، اوپن سورسز ثرو هم، میڈیا کے ہم تاسو کتلی دی دا سنی وی خبر آنا دا چینی چائنیز چی دی اگئی اخپل نیشنل سیکیورٹی بارہ کے ڈیر کنسرن دی. نو دا خو اگئی وائی لگیا دی چی جی پاکستان لبا چائنیز سیکیورٹی لپارا با سٹیپس با اگشتل پروزی اور دا سیکیورٹی بارہ لہ انشور کال پروزی. اس دے کے خو دا سے خبر آنا چی جی پاکستان سائیڈ نا ایفرٹس دی. پاکستان چې کوم کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس دي هغه ټول ریجن نه زیات هم ټول دنیا تک کار دي.
چین په پاکستان کې د 25 ارب ډالر پورې پانګې یا سرمایه‌کاری کارولې ده او پاکستان په دې وروستو کې ویلي وو چې په تیرو شپږ کلونو کې د پاکستان دننه په چینی وګړو باندې نږدې و حملو کې 14 چینیان وژل شوي دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بیا هم خراب دی. د امریکا موجوده صدر جو بایدن نن شیبی وړاندې په وایټ هاوس کې د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ سره وکتل. د انتخاباتو نه پس د راتلونکي صدر سره د تلونکي صدر دغه ډول ملاقات یو روایتي سابقه لري، او په همدې حال کې ټرمپ نن سبا په تیزی سره د خپل آینده انتظامی چارواکي اعلانوي. د نن ورځې د ملاقات د نویو نامزدانو د اعلان او همدا راز د منځنی ختیځ په باب روسي مهم معلومات به نصر الله خان را سره شریک کړي چې همدا اوس د کانګرس لمخنه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان سره مې په خیر راغلی. هر کله در توایم په وایټ هاوس کې د صدر بایدن او منتخب صدر ټرمپ ترمنځ د لیدنې په اړه راته وایي، دا څنګه تر سره شو او په اړه یې څه ویل کیږي؟
کوم تصویر ویډیو چې مخه تر راغلی دا نو پاغي کې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ جو بایدن ته چې کوم او دلون کې صدر دی هغه ته وایي چې پالیټکس از ټف بٹ د ترانزیشن ول بی سموث، چې کوم سیاست او هغه سخت او یا سخت شوی او خدا کوم د یو حکومت نه چې بل حکومت ته انتقال اقتدار دی یا د اقتدار د واک ورکول دی هغه به آسان وي، او د دوانه چخکاری نو ډیر په خوشګوار یا د خلکو आवाजونه په کرازی نو نور خبري مخه ته لانه دی راغلی په دې حالات باندې چې څه خبري شوې دي. خدا په عین کې نه دی لیکل شوی چې دوی به د یو بل سره ملاقات کوي، دا به ضروری وي، خو یو صدر چې کوم صدر راځي نو هغه بل صدر ته دعوت ورکوي او هغه وایټ هاوس ته رابلی. خو کسلور کلم مخ کې کله وکتل شي جو بایدن چې کله صدر منتخب شو په ټایم کې او په هغه وخت کې ډانلډ ټرمپ د امریکا صدر وو، انتخابات یې بللی وو، ډانلډ په هغه ټایم کې جو بایدن انتخابات ګټلی وو، نو ډانلډ ټرمپ ورته هر کله نو کړه دعوت نو ورکړه. دا پیر د چسلور کال روسته ډانلډ ټرمپ چې کوم دی نو هغه دغه تله د وایټ هاوس ته او لافس ته تله دی چې دا با د شلم اکتوبر نه د شلم جنوري نه روسته بیا د دوی افیس وي. خدا خګن لیکيږي د دوانو تاثیرات خدي او چې کوم خبر شوی نو روسته به راشي هغه بیا هم شریکو.
منتخب صدر ټرمپ د جنوري په شلم واکه اختیار تر لاسه کړی، خو په دې څو ورځو کې د خپل آینده حکومت د چارواکو نامزدګۍ اعلان کړې دي او روانې دي. آینده حکومت کې به مهم کسان څوک وي؟ تازه اعلانونه یې څه دي؟
کو وکتل شي چې په امریکا کې په 5 نومبر باندې انتخابات کیږي او انتقال اقتدار یا چکل واک اغستل کیږي نو هغه په 6 جنوري په نوې کال کې کیږي. سلور کال بعد چکل هم انتخابات کیږي، په دې منځ کې خپل کابینه جوړي. په کابینه کې کزمونګه وکتل شي نو زیاتره مونږه د بهرنیو چارو وزیر ذکر کوو، د کور د دفاع د چارو وزیر ذکر کوو. نو بهرنیو چارو کوم کابینه تر اوسه پورې مخ ته راغلی دا کوم خلک اغستل شوې دي د ټرمپ سره وزارتونه به وزیران بور سره سو کې دلته تر سیکټر نو مارکو روبیو چې کوم د مهم زموږ د پاره ځکه د چې د بهرنیو چارو وزارت پور سره وي اوس کوسنه چې کوم د بهرنیو چارو وزیر د نو هغه انټونی بلینکن د دبر شلم جنوري نه خوانوي. لایډ آستن چې څنګه د دفاع وزیر د نو دغه شانتي د پیټ هګست هغه هغهست د او دوی په افغانستان کې په عراق کې جنگ کې په جګړه کې پاتې شوې دي او دا خلک د چې د صدر ټرمپ سره په دې پیجندون کې سهري دي. کبیا مخکې روس ترا شنو کریستینوم چې کم دنو هغه د ساوث ډیکوټا گورنر و نو هغه اغست د هوملند سکیورټی چیف ته پاره، بیا د سی آی ای چې کم چیف دنو هغه لپاره جان ریډ کلیف اغست ده، نو مايكل وارډز چې کم ده د کانګرس مین ده د فلوریدا نه د نېشنل سکیورټی اډوایزر وی ک مختلف نور حالات ته وګتل شو خو یو پیجندلی سهرا انل مسک او بیا هغه چې سوک د کله صدارت لپاره امیدوار سره د ټرمپ جوړیدو نو په خپل غوند کې چرته مقابله تاسو کولاړو ویوک رامسوامي هغه د یو نوی حکومت د کارکردګۍ د لپاره یو وزارت جوړ کړ د چې دی به د حکومت کارکردګۍ ته ګوري، ډیپارټمنټ اف ګورنمنت افیشنسي. نو په دې باندې د خلکو نظر زیات دی او بیا ټرمپ ویل چې ماس ډیپورټیشن به ډیر خلک به وباسي ډیر ډیر لپاره سلور د شکل چې په دغه آی سی ای کې یا وخت یې کړی د امیګریشن کسٹم انفورسمنت کې تھامس هومن نو هغه اغستې ده او بیا کوو کتل شي یو ان ته امبیسډر الیس سٹیفانیک اغستې ده. خو په دې کې به یو مهم چې کوم ده نو نامینیشن چې کوم شوه ده یا نوم مخه تر غلې ده نو هغه د ارکنساس گورنر ده او هغه مایک هاکس به چې هغه به د اسرائیل ته د امریکا سفیر وي.
او تاسو د مایک هکبی نوم یاد کړ، د اسرائیل د سفارت خبره مو یاد کړله. منځنی ختیځ کې حالات اوس هم متشدد پاتې دی او امریکا کې د ترګری ضد نېشنل مرکز یا ان سی ٹی سی د حماس او حزب الله د صلاحیتونو په باب څه بیان هم ورکړی دی چې ویل دي
او ک څنګه د امریکای د بیان ته وګورو نو اول ورستنه بیان چې کوم مخه تر اغله د میډیا باندې پروت نو هغه د بلینکن غوښتنه د غزا په جنگ باندې چې په دغه وخت په غوښتنه کړه خو امریکا کڅه هم د امریکا چې کاونټر ټیریزم سنټر دی هغه وی حماس او حزب الله زپل شوی دی خو دی ختم کړی شوی نه دی هغه توانه موجود دی دی دا نو ویل دي چې د سمر جګړه وشول یا د جنگ وشو دا غي نقصان دا غي ته ډیمیج ډیر زیات رسیدل دي خو دی وسم وایي چې هغه لا په دغه سیمو کې یا په دغه ځای کې موجود دی او د حزب الله پاړه باندې خو ویل چې هغه ډیر توان دا غي توان حاصل کړي وو یا په هغه ټایم کې هغه اسلحه جوړ کړي وي او خو اسرائیل چې کم دنه دی چې کم عملیات کړي دا غي اثر بیا زیات په دغه سیمه کې
منتخب صدر ترامپ وعده کړی چې منځنی ختیځ کې به جنگ ختموي د منتخب کېدو وروسته په دې باب څه کړی یا څه ویلی دي
صدر ترامپ ډېرې جمعنې کړې او پاکې د جنگونو د ختمولو جمعنه هم ده او وخت په وخت باندې چې کوم د میډیا رپورټونه دی او دغه خبرې دي چې ډانلډ ترامپ د سو پیر منتخب صدر چې کوم دی هغه د اسرائیل د وزیر اعظم سره خبرې کړې دي او دغه خبره هم ورته ویل ده چې د شلم جنوري نه چې کله هغه حکومت واک اخلي دا غي نه مخ کې پکار دي لکه دغه تا د اسرائیل د حماس او د دغه جګړه چې کوم ده دا سر تور سیز کې په دې باندې نړیواله اندېخنې هم زیات د ملګرو ملتونو چې دغه خلک د ولګي سره مخ دي او د نور اندېخنې هم زیاتې دي دغه غوښتنه ته کړې ده
ډېر زیاته مننه نصر الله خان د یادونې وړ غنم چې د امریکا موجوده صدر جو بایدن هم پرون په وایټ هاوس کې د اسرائیل صدر اسحاق هرزوګ سره کتلې دي او د منځنی ختیځ په اړه باندې د غسرام خبرې کړې دي تاسو نه ډېر مننه تفصیل مو سره شریک کړ نصر الله خان سلامات اوسئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
بیا هم خرغلی دا د ویډیو دروانو چارو خبری خبرونه ده منتخب صدر ډونالد ترامپ په خپل انتخابي جلسو کې د اولس سره امریکا ته د لمړي توپ ورکولو نه پرته دا تفصیل نه دی ورکړی چې د هغه راتلونکو انتظامیه به خارجي تګلارې څنګه عملی کوي خو د انتخاباتو د ګټلو وروسته د نړیوالو مشرانو سره د ترامپ د خبرو نه داسې ښکاری چې نوموړی به د منځنی ختیځ او اوکراین د جنگ د ختمولو په اړه د امریکا اول سره خپل ژمنې زر تر زره عملی کړي د پی سی وی دا کاسوارا رپورت د بختور شاه په غږ کې
په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روان جنگ او په یوکرين د روس يرغل به نړیوال پس منظر تلاړ شي کله چې منتخب صدر ترامپ د خپل دغه خارجه تګلارې سره وایټ هاوس تراشي چې پکې به هغه لومړیتوب امریکا ته ورکوي
ما هیڅ هم ستاسو سره د خپل وادو نه نشي رستو کولای مونږ به یو ځل بیا امریکا محفوظه مضبوطه خوشاله او طاقتوره جوړو
ترامپ د صدارت واک اختیار د جنوري په شلمه نیټه اخلي خو نو موړي د وړاندې نه د نړیوالو مشرانو سره خبرې اترې پیل کړې دي په دوی کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د یوکرين صدر زيلنسکي شامل دي خو ماسکو دغه رپورټونه ردوي چې ګنه ترامپ د روس د صدر پوتين سره هم په ټلیفون خبري کړي ترامپ په دې خبره خپل انتخابي کمپاین کړي چې هغه به زر تر زره جنگونه ختموي چېرون کې وای هغه داسې کول ته چمتو هم دي
کله چې د منځنی ختیځ خبره راشي نو زما په خیال د هغه پیغام به دا وي چې تادی وکړی او دا جنگ ختم کړي خو د اوکرين لپاره به پیغام وي جنگ بند کړي
ترامپ دانه د پډاګه کړي چې جنگونه به څنګه ودروي، خو اکثر یې یوکرین ته په ارباو ډالرو امریکایي امداد باندې نیوکې کړې دي. د دغه جنگ فوري بندېدلو مطلب بداوي چې یوکرین به پکې ډېر څه تغاړک دي چې صدر زیلنسکي ورته تیار نه دی.
مونږه د دې جنگ ختمون په انصاف غواړو. زه باور یم چې په تا دې سره دا جنگ بندولو مقصد بایلات دي.
په داسې حال چې شمالي کوریا هم د روس امداد له خپل فوجونه لیږلي، د یوکرین جنگ د پولونه لري سیاسي اغیزې هم کولای شي، په خاصه توګه هغه وخت کله چې په کوریایي جزیره کې حالات خراب شي. ترامپ به د اسرائیل سره هم ګوري، څوک چې ډز بندې نه زیات په غزا کې د حماس او په لبنان کې د حزب الله په ضد پوره بریا ترلاسه کول غواړي. دغه دواړه د ایران ملاتړې وسلوالې ډلې دي.
אנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני על כל מרכיביו.
מונגה דה איראן חתרי הרזה כיווינו. מונגה פה ג'נגי מידן כדה אמן או פר מוכתג מוקי הום נווינו.
לפני ישראל, בתחום השלום, בהרחבתו.
טראמפ דאז' מנהם קלי צ'פת ג'ארת כבהם סחתי כבי. פה חוסוסי תוגה דה צ'ין פזד. מונתחיב סדר טראמפ תדה ומברקי פפיגם כדה צ'ין סדר שי ג'ן פנג דה אמריקה סרה דה פורסובטה סיהת מנדה או תלפתי עליקו רק קלי.
صدر شی جی پینگ ویلی چې تاریخ دا ثابته کړی ده چین او امریکا د همکارۍ نه ګټه او د مخالفت نه تاوان سره مخ کیږي.
ترامپ دا هم ژمنه کړې چې په غیر قانوني کډوالو به يرغل کوي او په لویه کچه به غیر قانوني کډوال د امریکانو باسي. د ګل پورز نوموړي په دغه ژمنه کار هم پیل کړي، کله چې هغه خپل پخوانی د کاستم او کډوالو د چارو ډایرکټر ټام هومن د امریکا د پولو د امنیت مشر وټاکلو. د وایټ هاوس نه د پټسي ودا کسواره د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیبا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا صدر جو بایدن د نهه یاسې شنبه په ورځ د اسرائیل د صدر کوربه و. په داسې حال کې چې منتخب صدر ډونالډ ترامپ په وروستیو کې د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره څو ځله ټلیفوني خبرې کړې دي. د دې ملاقات او خبرو توجه د غزې او لبنان پر جګړو او د حماس لخوا د یرغمل شوي کسانو د خلاصون هیلو ته ده. د ویو ای خبریالې انیتا پاول رپورټ به هشته تلاش وړاندې کړي.
دلته سوله د ډیزاینر اتلایسی واشنگتن د اسرائیل یو ستر ملاتړی دی، ځکه چې هغه په غزا کې عملیات ترسره کوي. د سې شنبه په ورځ د امریکا صدر جو بایدن د اسرائیل صدر ایزیک هرزوګ چې د دولت تشریفاتي مشر دی هرکلی وکړ او خپل ملاتړ یې ورسره بیا څرګند کړ.
زما ژمنتیا د اسرائیل سره کلکه او ملګرتیا ژوره ده او زه یو ځل بیا ستاسو دراتګ نه مننه کوم.
تر ټولو لومړی مونږ باید یرغمل شوی کسان کور ته راولو او دا ټول په تهران کې پیلېږي. دا ټول د بدی له امپراتوري نه پیلېږي چیرته چې په تهران کې له خپلو استازو سره دوی هر څه کوي تر څو صوبات امنیت او سوله ګډوډ کړي. د اسرائیلو د حکومت له منځه وړلو غوښتنه کوي او د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي.
هرزوک ورسته وویل چې د هغه خبرې اترې له بایدن سره خلاصې اوړونی وي. یو ورځ وړاندې هرزوک ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړه او هغه یې د سولې قهرمان او د اسرائیل لوی ملګری وبلی. هغه په یو غونډه کې چې د یهودي سازمانونو لخوا په واشنگتن کې جوړه شوې وه دا خبرې وکړې. ترامپ ورسته یو ورځو کې د اسرائیل له اعلی ایجاوي چارواکي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په تکرار خبرې کړې دي.
مونږ د دې عاجل اړتیا په اړه خبرې وکړې چې زمونږ یرغمل شوی کسان کور ته راوړو. صدر ترامپ د اسرائیل سره خپل امینه تکرار کړه. ما د هغه د ملګرتیا مننه وکړه او هغه ته مې د هرې بریا هیله ورکړه.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سې شنبه په ورځ وویل چې اسرائیل په دې اړه یو څه پرمختګ کړی چې نور بشری مرستې غزې ته پریږدي او له همدې امله واشنگتن به خپل ګواښ د وسلو د لیږد د محدودولو په اړه عملي نه کړي.
موږ یو څه پرمختګ لیدلی. موږ غواړو چې نور بدلونونه هم وشي. موږ باور لرو چې که دا د امریکا مداخله نه وای دا بدلونونه کېدای شي هیڅکله هم نه وای ترسره شوي.
مرستندو ادارې وایي چې وضعیت ډېر خراب دی. رفایل کوهین چې پران کوپریشن کې یو لوړ پوری سیاسي ساينس پو دی او په دې وروستیو کې د اسرائیل او غزې له سرحد راستون شوی، امریکا ژغ ته وویل چې هغه د اصلي سرحدي کرښې په یو څلور لارې کې د مرستې بستې بندې ولیدلې او داسې ښکاري چې اسرائیل د اکتوبر په میاشت کې د یو څاڅکي په څېر مرستې زیاتې کړې دي. هغه وویل ممکن کله چې ټرمپ واک ته ورسیږي دا حالت بدل شي.
زه فکر کوم ټرمپ دا ډیره سرګنده کړی چې هغه غواړي دا جګړه هغه وخت پای ته ورسیږي چې هغه وخت داخل شي. دا هغه پیغام دی چې ظاهرا هغه وزیر اعظم نتنیاهو ته انتقال کړي. په عین وخت کې صدر ټرمپ زما په نظر له صدر بایدن څخه ډیره تمل لري چې یو دفاعي چلند غوره کړي، په ځانګړي ډول د ایران په وړاندې.
وخت هم ډیر اهمیت لري. ایران د حماس ډله چې په غزه کې موقعیت لري او د حزب الله شاته ولاړ ځواک دی، په وروستیو میاشتو کې اسرائیل په لبنان کې نور هم ژورې حمله کړې چې د یو پراخې سیمې جګړې ویره راپورته کړې ده. د واشنگتن څخه د انیتا پاول لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سی.
دا واشنگتن دی. تاسو د وی ویډیو خبرونه اورئ. او سم د پاکستان حالات څیړونکو وای دا وخت د خیبر پښتونخوا څلور دیش سرکاري پوهنتونونه 15 بلین روپو ته ضرورت لري. د پاکستان د هایر ایجوکیشن یا د لوړ زده کړو ادارې لخوا د سوبې پوهنتونونو ته هر کال 9.4 بلین روپۍ ګرانټ کې اضافه د 2013 نه تړل شوې ده او صوبه خپل د هایر ایجوکیشن کمیشن نه لري. البته نور تفصیل مدثر شاه او هاشم علي وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو پوهان، د پوهنتونونو وایس چانسلران او د تعلیم څانګې چارواکي راغون شوي په دې موضوع بحث کوي چې دا وخت پښتونخوا پوهنتونونه د 15 بلیون روپو کم مالی بحران سره مخ دي. د دې بحران حل به څنګه ممکنه شي؟ د ویل پاکستان په هغه هیوادونو کې شمار دی کم چې د خپل جی ڈی پی 2% نه هم کم په تعلیم لګي.
تاسو ایوریج واخلي اف جی ڈی پی globally our pinza point something da 5 point something of gdp average I give move on the khalakam start to look in like 1.5 wala aur pak 17 wala mista but averages mul lagayu for the last 70 some years 2% number azuna but almost 2% last 2 years it has even gone down to 1.5.
امتیاز حسین ګیلانی زیاتی دا وخت مالی ستونزو په وجه د پښتونخوا سلور دیرش پوهنتونونو کې 25 د وایس چانسلرانو نه محروم دي. دغه کې یو داسې پوهنتون نشته چې استادانو او نور عملیته په وخت تنخوا ورکړي کیږي. اوهان وای پښتونخوا کې مختلف حکومتونو بغیر د کمی منصوبه بندي پوهنتونونه پرانستل.
یونیورسٹی جوړول ډېره ښه خبره ده. دانش هم ویلې استاد هم زه څنګه ویم چې یونیورسٹی خو یونیورسٹی جوړوي خو پیسې چې وي فنډز وي نو چې فنډز نه نو مزید فدغه ما اوس په سواد کې شپږ یونیورسٹی جوړې کړې دي کنه او فنډز شته نه دا به څنګه فنکشنل کیږي. نو زما په خیال ټول نمک کې خدای چې مزید ایکسپنشن دی باندې سٹاپ شي او دا چې کوم کرایسس کې یونیورسٹی دی د دې د فاندینګ د غدي تنظیم وشي او بیا میډ ټرم او فیوچر د لپاره هم چې سلای احمد سټریټیجک پلان جوړ شي.
کارپوهان وای اتلسم آئینی ترمیم نه پس د تعلیم محکمه وفاق نه صوبو ته انتقال شو نو ځکه پنجاب او سند صوبو خپل صوبائی هایر ایجوکیشن کمیشن نه جوړ کړی دی. پوهان وای د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم د کال خرچا 34 بلین روپۍ ده، آمدنی 38 بلین روپۍ ده. هایر ایجوکیشن کمیشن چې په پختونخوا ته 9.4 بلین روپۍ کال کې ورکولې او هر کال به دې کې 10 تر 15% اضافه کیده. دغه اضافه 2013 نه را پدې خاطړلې ده. د وای پښتونخوا صوبې ته به زر تر زر د خپل هایر ایجوکیشن کمیشن جوړول وي.
دا خبر کوم لاست ویک خبر راغوم چې باقاعده کابینټ ته یا وزیر اعلی د دې پرول شوی دی. مونږ به دې باندې آل ډی الیکشن ته 18 تر 2019 کې دا بیل جوړ شو چې صوبایي چې سیمه مونږ جوړو ټول 98 مونږ تراشی یونیورسټو د خود مختاره نو غمن اوس به حکومت کار سیریس ته سبا زمونږ میټینګ دی سیکریټری صاحب سره حکومت دا شی وړاندې کو چې مونږه ایچ ای سی یا مونږ ورته وای کونسل اف هایر ایجوکیشن غمن آل دی کار شروع دی ان شاء الله ډیر زر به ان شاء الله په دغه کال دی فاینانشل کې ان شاء الله زمونږه یا نوم به وی کی بی هایر ایجوکیشن کمیشن څنګه وزلتا د مشرانو معنا وکړه یا به نامه وی کونسل اف هایر ایجوکیشن.
ڈاکٹر عمران مروت زیاتی صوبائی حکومت 2023 سلیریشتم بجٹ کے صوبے پوہنتونونو تا یو اشاریہ 9 بلین روپے جاری کڑی دی خود صوبے د پوہنتونونو ضرورت دا وقت 15 بلین روپے دے چپکی ات اشاریہ 15 اویا بلین روپے د پوہنتونونو پروفیسرانو او نور عملے د پینشنونو مت کے ور کول دی. د ہمکار ہاشم علی سرا متاثر شاہ وائس اف امریکہ ڈیوا کے خبر.
د پاکستان مرکزی یا سٹیٹ بینک وایي د سود د شرې د کمی له وجې د روان مالی کال په څلور میاشتو کې د کاروباري بینکونو شخصي څانګو ته نږدې 4.5 ارب روپۍ قرضې ورکړې دي، خو سوداګر وایي د سود شرې اوس هم زیاته ده او د دې نه یوازې غټ صنعتونه ګټه ترلاسه کولی شي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورټ کې.
سٹیٹ بینک پای روان مالیکال په سلور میاشتو کې شخصي سانګې ته 4.5 ارب روپے قرض ورکړې شوې او تیر مالیکال هم په دې موده کې شخصي کاروبارونو د بینکونو څخه 1.35 ارب روپے ترلاسه کړې وې. کاروباریان وایي د سود په شر کې د کمیله عمله غټو کاروبارونو ته ګټه ترلاسه شوې، خو د وړو کاروبارونو د پاره د سود شر اوس هم مشکلات پیدا کوي.
گورنمنٹ ہو سم دا غواڑی چی زمنگ دے پا دے ملک کاروبارون غاڑی تا سٹیبیلیٹی ملو شو، کاروبارون دے فعال شیو، آگا کاروبارون دے خاص پاکا باندے چی کمو کاروبارون ایکسپورٹ کی گئی دا ملک دا پارا زاری مبادلہ رازی پا آگے کے پا خاص پاکا باندے پا دے وقت بینک تا پکا دی چی آگی دغه زیکه د خپل شرع سوچ کم دی د سنگل ډیجیټ تراشی.
سٹیټ بینک روانه میاشت د نومبر په سلورمه نیټه د سود شرع 2.5% کم کړی و او مجموعي د سود شرع د 2.5% نه اوس 15% تراغلی، خو د کراچۍ د انټر بینک د سود شرع 14% ده. اقتصاد پوهان امید سرګندوي چې د ګرانې د کمی او زر مبادله ذخیره د مستحکم کېدو وروسته د سود شرع نور هم راکم شي.
پد سٹارٹ کی دا 17% نہ بھرا اوس دا 15% تراغ نو زبا دا وے ما چی دا مارکیٹ شیئر دا پرائیویٹ سیکٹر اغه خلق کو دینه فائدہ واغستا چی اغي دا لون دا 15% باندې یا دا 20% نہ کم بیر کولیش او سمال سکیل او میڈیم سکیل اوس هم دا سنگل ڈیجٹس کی بیر کولیش په ڈبل ڈیجٹس کی اغي دا پارا اوس هم دا لون بیر.
د شمیرو تر مخه د روایتي بینکونو لخوا د جولای نه تر اکتوبر پورې 2.5 ارب روپے قرضې ورکړې شوې او اسلامي فینانس بینکونو 2.8 ارب روپے قرضې ورکړې چې د روایتي بینکونو په پرتله ډېرې کمی دي. سوداګر وایي په وړو صوبو کې وړو کاروبارونو ته د بینکونو نه په ګرانو شرطونو قرضې ترلاسه کیږي چې لوجې کاروبارونه وده بیا نه مومي.
او بلوچستان کې او په کې پی کې کې دل دغه ډیر کم خلک دي چې دی به د بیس نه د کفې دی اخلي او دغه بنیادی وجدار چې د دی هغه لوازمات دومره زیات وي چې ورکوټي کاروباري خلک چې کم دي هغه لوازمات نشي برابر وړي. دغه پوجا باندې دغه وړې انډستری دغه وړ کاروبارو چې کم دي د محروم پاتې شي او دغه محرومتیا چې کم ده دغه ډایرک اثر چې کم دي د صوبو خط پاتې کېدل
دا سٹیٹ بینک دا رپورٹ تر مخه په اکتوبر کې د گرانه شرع 2.2% ریکارڈ کړی شوی او پوهان وایي حقیقي د سود شرع 2.8% ده. اقتصاد پوهان وایي په ملک کې د ټیکسونو هدف ندی پوره شوی او د نورو ټیکسونو لګولو وروسته د گرانه د سیوا کېدو هم امکان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
په آذربایجان کې د نړیوال موسمي بدلون د اغیزو او هغو سره د مقابلې په باب د مختلفو ملکونو د مشرانو او استادو په شمول د څو ورځې اهمه غونډه روانه ده. د پاکستان لاړخه په دې کانفرنس کې وزیر اعظم شهباز شریف وینا کړې ده. پاکستان یو له هغو ملکونو دی چې موسمي بدلون ور باندې ډیره ناوړه اغیزه غورځولې ده. د پیښور نظم خبریال عبدالرزاق په خبرونه کې را سره دی چې تفصیل به وړاندې کړي. عبدالرزاق ستړی مشه په خیر راغلی. اول کدا وای چې د موسمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه اهم ټکي بیان کړل؟
ډیر مننه فواد لمی صاحب. دغه چې کوم د موسمي بدلون نړیوال کانفرنس چې کوپ یو کم ډیر شم ورته ویل کیږي د غونډه په آذربایجان کې روانه ده. نن چې کوم دغه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې کې بیا خبري کړې دي، بیان کړي دي، نو داغي مهم ټکی یو خداو چې د ټولو نړیوال دي دا ویلو چې کوم په کوپ وشتم او اتشتم کوم غونډه چې شوې دي په هغه کې چې بیا کوم د مالی مرستو وادي شوې دي نو هغه لا تر اوسه پورې نه دي عملی کړې شوې. کزه تاسو یې مچی په 2013 کې چې کوم کوپ اتیوشته مغونډه شي او نو پاغي کې دا واده شي و چې کوم د موسمي بدلون نه متاثر کیدون کی غریب یا ترقی پذیر ملکونه دي، نو اغي سره بچ دې مالی مرستې کیږي او په دغه کانفرنس کې چې د 200 میلیون ډالرو د لاس اینڈ ډیمیج فند چې ورته ویل کیږي چې د زیان او تاوان یا د تاوان او زیان فند ورته ویل کیدو د دې واده شي و چې پاغي کې د ټولو نه زیاتې پیسې دغه د فرانس، اټلی، جرمني او د یو ای ای یا د عرب اماراتو ورسره د نورو ملکونو لخوا چې دغه واده شي و چې دا پیسې به دي راجمع کوي دغه فند او بیا به دا غریب ملکونو ته ورکړي کیږي. نو دغه حواله سره چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې ویل چې دغه وادي لا تر اوسه پوری نه دی پوره شوی او دا غوښتنه وکړه چې په کار د چې د غریب ملکونو سره د مالی مرستو د پاره دغه وادي چې کمی شوی دی هغه په سمدستي توګه چې هغه عملی کړي شي. د سره سره د پاکستان حوالی سره چې کمی خبري کړي دي نو د 2023 کم سیلاب چراغلې او داغه حوالی سره خبره کړي چې په دغه سیلاب کې تقریبا 1100 چې دغه د ټول هیواد په کچه باندې اغي ژوند لاس ور کړو او دغه دوران سکولونه ورسره تعلیمي ادارې چې کمی دي ورسره کورونه او کم فصلونه چې دغه هم تباشوي دي ساروته په کوم زیان رسیدلې او تقریبا د 1.5 ارب ډالر نقصان چې کوم د پاکستان تر رسیدلې خو هغه وایي چې په دې کې د پاکستان سره سمرستا نه ده شوی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم دا خبروم کړی چې کچری دغه ترقی پذیر ملکونو یا کم غریب ملکونو چې د کم چې د موسمی بدلون کې ډیر کم کردار لوبي نړیواله تودوخه کې کردار کم دی او د سر مرستونه شوي نو د پاکستان په سر دغه ملکونو چې د اغه ته نورم زیان منې دي شي لکه د ټیم کې غزتاستو يم پاکستان د 1% نوم کم کردار لوبي په گرین هاوس گیسونو کې یا کم اغه گیسونو چې اغه د نړیواله تودوخه بایز ګرځي خو پاکستان بیا هم دی وخت کې په 15 نمبر دی چې زیات متاثر کیږي.
د دې ترڅنګ اثرات باندې که خبري وکوم موسمي بدلون په پاکستان کې د خلکو په ژوند څه اثر اچولی، څه بد اثر اچولی، کومي برخه ډېرې زیانمنې شوې دي که مثالونه ورکړي؟
فواد لمی صاحب کومګه د ټولو ناول وګورو نو زمونږ چې کوم دلته د اوبو سرچینی دي یا کوم ظاهر چي دي چې پاغې کې د ټولو نه زیات 90% برخه د اوبو چې دی هغه د ګلیشرز نه د غکیږي تر لاسه کیږي. دی وخت کې پاکستان کې وزر گلیشرز دی او پاغه کې د نیمه پورې کوم دیغه چې د سپکې د غشوی دی ویلی شوی دی بیا چې کوم کچا گلیشرز جوړ شوی دی نو هغه کې تقریبا د ډیټا تر مخه 80% چې دیغه د خطر سره مخ دي چې هغه رامات شي یا چې کوم دیغه ویلی شي. نو دی وخت کې د ټولو نه لوی خطر چې دیغه د وبو دی داغه سره سره که دغه گلیشرز په تیزی سره ویل کیږي نو د سره په سیلاب سندونو کې کوم د سیلابونو راځي ور سره چې بیا کوم د سندونو په غاړه باندې کومه آبادی دي او کوم فصلونه دي نو هغه ته د پشکال او د ګرمۍ په موسم کې چې دغه سیلابونو سره زیان رسی دي سره سره مخ کې بچي دي په دغه سندونو کې د اوبو مقدار چې دی هغه به برابر وو خو اوس کوم ګورو په کم ټیم کې چې د اوبو ضرورت نو په هغه ټیم کې بیا په نهري چې کوم دغه سندونو نه نهرونو وتی دي نو اغه وبو ضرورت چي دغه نه پوره کیږي او بیا دل تکم ميداني علاقي چي دي پاغي کې فصلونه چي اغه نه کیږي د دې ترڅنګ مونږ د ګلوبل وارمنګ یا چي کم د موسمي بدلون لوجي د بارانونو په پیټرن یا په ترتیب کې کم بدلون راغلي دي نو اغه کومګه بیا جنوبي ضلعو ته وګورو د خیبر پختونخوا نو الته چي کم بارانیزم کې چي وي اغه فصلونه اوس متاثر کیږي داغه سره سره په ميداني علاقو کې چي کم د باران او وب کم ټیم کې پکار وی یا کم وب چې پکم
دا ټول د زراعت په برخه باندې په زراعت په برخه باندې نو وړ اغیزي دغه سي د سیاحت په برخه او د نورو مسایلو په برخه کې هم نو وړ اغیزي لري. پاکستان په خپل د موسمي بدلون د اثراتو د مقابله د پاره څه کولای شي؟ آیا په دې اړه څه منسوبي لري؟
فورلمی صاحب کده پاکستان خبر منگو کو نو سومره پور چې دا د کلایمیټ چینج یا د موسمی بدلون نه زیات متاثر کیږي نو اغه عمر بیا د حکومت په کچ باندې اقدامات په نظر نه راځي. صرف یو دغه مونږ د پاکستان تحریک انصاف په دور کې چې کوم د سونامی بیلین ټری پروجیکټ یا دغه د وونو بوټو کوم پروژه چې پیل شوی و چې خیبر پختونخوا کې و بیا په هیواد کې دغه شروع شوله نو دغه یو پروژه په نظر راځي. خو نور چې دی اغه سي اقدامات په حکومتي کچه باندې مخې ته نه راځي. لکه دی وخت کې کزتا اوسته د سموک خبرو کما چې د هر کال زمونږ دلته لاهور چې دغه متاثر کیږي ورپسې بیا په دویم نمبر باندې پیښور متاثر کیږي. خو تر اوسه پورې چې دی دغه د کارخانو نه چې کوم لګي وزي یا ورسره چې کوم ګاډي په سړکونو باندې ګرځي مونږ په خپل باندې مشاهده کوو چې دغه ګاډو نو سمغه لګي وزي خداغه د پاره د سیس اداره چې دی اغه عملی اقدامات نه کوي چې په دغه باندې کیټالیټیک کنورټرز چې کوم دی اغه ولګي یا خلک چې اغه د جرمانه کې یا چې کوم دی کمی کارخانی دی اغه کې دغه آلات ولګي. خو دغه سیزونه چې دی زیات په نظر نه راځي ک لګ ډیر راځي اغه صرف په یو سو خارونو کې برازي خو په مکمل توګه په دې باندې د سی اقدامات چې دی اغه نه دي شوي.
ډیر زیات مننه ژوندۍ اوسي پوره تفصیل مو وړاندې کړ.
ډیر مننه خوشاله اوسئ.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د ګوتو په شمیر فعالانو د 15 کال راهیسې په بند کې پروت ادریس خټک د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو ډلې ښاغلی خټک د زمیر قیدی او د بشري حقوقو مبارز بولی. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل هم په نن ورځ ویلي چې ښاغلی خټک ته د کوم وکیل بغیر پوځي عدالت سزا ورولي او په عام عدالت کې د غد قضيه ورېدلو او انصاف غوښتنه کړې ده. نور حال په کراچۍ کې د وی ای ډی خبريال ذوالفقار په دې ریپورت کې وړاندې کړی.
دا احتجاج د کوم سیاسي ګوند لخوا نه ده، نه دا د ګراني یا د چا زنده‌باد او مرداباد لپاره ده. د نږدې 100 میلیونو اوسیدونکو او د پاکستان رسنیو یا خبری ادارو د لوی دفترونو په دې لوی ښار کراچۍ کې دا یو څو کسان د یو بندي تن ادریس خټک د خوشی کېدو لپاره احتجاج کوي. د نن نه 15 کاله پخوا د نومبر په 14مه ادریس خټک بې درکه کړل شوی وو او بیا سمونده وروسته یو پوځي عدالت د هیواد د خفیه اسنادو او پوځي قانون لاندې د 14 کالونو لپاره بندي کړو.
ادریس خټک چې یو سیاسي اسیر دی لاغه په والله دا زمونږ مظاهره دا چې هغه سر کم ظلم زیاتی کیږي په یو ناجایز او دروغجن کیس کې چې سبې سنشته دی فوجي عدالت سزا چې هغه عوام ته پته لګي د نه سکیږي چې فوجیان څو غواړي د دې جنرالان څو غواړي د اسټابلیشمنت څو غواړي هغه سې کوي اخ خفیه ان کیمرای
د بخنې نړیوالی ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل هم نن د ادریس خټک په بند کې د 15 کاله پوره کېدو په اړه یو بیان کې ویلي چې ادریس خټک ته یو خپلواک عدالت کې د قضیه وړاندې کولو حق ترلاسه نه دی. په کراچۍ کې راټول شوی دا یو څو احتجاج کوونکي وایي په ادریس خټک باندې د پوری شوی تورونو هیڅ ثبوت ولس یا د هغه کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی.
دریس د سړی نو چې هغه د چاله جاسوسي وکړي هغه خو یو انساني حقوق کمیشن سره یو دغه ملګرتیا کوله او سن حقوق کمیشن د سه تنظیم نه چې هغه د بلچا د پاره دغه کی جاسوسي او کی یادغه کی منګه دوايو چې هغه بے ګناه ده بے ګناه ولا سزا ور کړی ده بے ګناه جیل کړی ده
ادریس خټک د جاسوسي او د ریاست معلومات افشا کولو په تور په کال 2021 کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا مجرم ګرځول شوی وو. د بشري حقوقو ډلو د پوځي عدالت یاد فیصله غندلې و. نوموړی اوس په راولپنډۍ کې په اډیالا زندان کې بندي دی. د ادریس خټک د کورنۍ په وینا دغه روغتیايي حالت ښه نه دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل بیان کې هغه ته د روغتیايي او نورو اسانتیاو ورکولو وخت نه کړی دی. د پاکستان سیاسي ګوندونه البته د ادریس خټک په اړه خاموش دي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک په زندان کې 15 کاله پوره شو. ادریس خټک کورنۍ وایي چې د هغه صحت د شکرې او نورو ناروغۍ له وجې پریوته او درملنه یې هم نه کیږي. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان او فرید شینواری په ریپورت کې اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا نوخار یو شپېته کلن د بشري حقوقو فعال ادریس خټک 2019 د نومبر په 14 نیول شوی وو او په زندان کې یې 15 کلونه تر سره شول. د ادریس خټک لور وای د اډیالې په زندان کې د پلار سره ناسم چلند له وجې د هغه صحت هم خراب شوی.
دل تراره لما جاب پای کې بیکوز دم وچه بیکوز اگر تم صرف اونلی فائنانشل پرووایډر وو نو لکه یونیورسټي او پیسه د هر څه ته مشت خپل کون غونو چې ته د هر څه پمینس کې زیا یونیورسټي کې مچدا شروع شوو نو ما نن تا هغه وخت ما جاب شروع کلو.
ادریس خټک چې 15 کلونه وړاندې د اسلام آباد څخه بیا ته سفر په وخت د موټر وی څخه نامعلومه کسانو نیولې او تر وو میاشتې بې درکه ساتلې وو، خو وروسته معلومه شوه نوموړی د سیکرټ افیشل اکټ قانون تر مخه د ریاست رازونو ښکاره کولو په تور نیول شوی وو. قانون پوه وکیل طارق افغان په وینا دغه قانون تر مخه د هغه د بند سزا وخت هم پوره شوی، خو ورته غیر قانوني توګه زیاته سزا ورکړل شوې ده.
هغه چې کوم الزامات لګیدلی نو په هغه کې د زیات نه زیات 15 کالو پورې سزا ده. چې کوم وګورو چې د اسمره 15 کال تیر کړی دی هغه خپل سزا ختمه کړې ده، خو غیر قانوني تور باندې هغه د 14 کال قید اورولې ده او هغه نه پس د هغه فیملی ته د هغه بچو ته د دغه پیسلی کاپی هم نه ملاوي ده، مصدقا نقولات هم نه ملاوي دل. نو هغه په یو عام کاغذ باندې او د پیسلی په تاریخ باندې په های کورټ کې اپیل کړی دی.
د ادریس خټک ورور اویس خټک د کومېداري نوم اغستو بغیر وویل غوښتنه کوي ادریس خټک دی خوشی کړی شي.
وسلرون کې خلک دی د چکم اداري والا دی دیته د موجدار ریکوست دی چې اول خدا او شو غلطه خو چې سو شو هغه خو نه واپس کیږي نه 15 کال خو دی هغه ژوند دغه سلاړل خو اس کم از کم چې دا پاتې سزا دی هغه معاف شي او دې خوشی کړی شي.
د ادریس خټک لور تالیا خټک په وینا پلار سرای اخیری ځل یو نیم کال وړاندې لیدلی وو او اوس د هیواد بهر د کورنۍ ساتنې لپاره په کار کولو مجبوره شوې ده. دې زیاته کړه په مسافرۍ کې د پلار فکر ذهني توګه ناروغه کړي.
بیا نه پسې دې کله جوړ چې په اډیال لاغ چې کوم په لکه چیک اپ کې او کله ولته کې نو هغه ورته چې دا موږ نه شو کولای دا په تاسو ایم آر آی کوم دی نو ایم آر آی د ایم بون اتلو بیا هم دا څه چې دی لکه سمو ټایم پورې سپیشل لکه پراپر ډاکټر تا کنه دی لارد نو او لکه بیکوز دا چیک اپ نه کیږي او کله وته میډیسن زنه رسی کله ایون چې کله کووډ یا شروع شوه هم نه و چې کله باپو چت شوه وو هغه پمینس کې کووډ شروع شو کووډ دا لکه اوس چې دی لکه کنه خو په مینس کې ټول د ویکسین ملو د پاپا ته چې د ویکسین ملونه شروع
د بخنی نړیوال سازمان ایم ان سی انټرنیشنل د فعال ادریس خټک به درکای او بندې کېدو په 15 کال پوره کېدو د پاکستان نه بیا غوښتنه کړې هغه ته په غیر پوزی عدالت کې د منصفانه اوریدنې حق ورکړل شي او هغه ته په بند کې ټولي طبي او نوري اسانتیاوي برابر کړل شي د همکار فرید شینواری سره احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
بیا هم ورګرځو د موسمی بدلون اثرات او موضوع ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یا یونیسف په یو تازه بیان کې ویلي د پنجاب په مرکزی ښار لاهور او په ځینو نورو ضلعو کې په تیره هفته کې د هوا د ککړتیا کچه د ملګرو ملتونو د صحت ادارې د هوا د معیار نه سل چنده زیاته شوې ده چې له کبله یې په پاکستان کې 11 میلیونه ماشومان د خطر سره مخامخ دي نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد په ریپورت کې
ملګرو ملتونو خبردارې ورکړې چې د پاکستان د ټولو نه د زیاتې آبادۍ صوبې پنجاب کې انتهایی خیچنې هوا د خلکو صحت او په خصوصي توګه د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان د خطر سره مخامخ کړي دي
بچي جو ہے یوزلی دے ار ڈیولپنگ ان کے لنگز ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں
ماشومان سگی په حجم کې ورکوټی وی او په ماشومان د هوا ککړتیا تر ټولو زیات منفی اغیز لري او د هوا د ککړتیا لوجه بیا د ماشومان سگی بدن شي کپړي د غشن کوم ماشومان د مور په ګټه کې وی د هي سگی اوزړه هم بیا ودن کوي د دې ککړتیا نه بچ کېدو موجوده واحد حل هم دا دی چې د ماسک استعمال دی لازمی وکړي شي
یونیسف ویل د لزګونو پښمیره کې د ماشومان په شمول په سلګونو خلک په سختو ځپل شوو خارونو کې هسپتالونو کې داخل کړي شوې دي دا ادارې په کول د فضا د خچنوالي کچا دومره زیاته ده چې د خلا نه هم لیدل کیږي په 1300 کلونو کې سموګ یا په فضا کې خچنواله د پنجاب حکومت د پاره لوی مسله جوړه شوې ده تحقیقی رپورٹونه وای د دې په لوی وجوهاتو کې د موټرو لوګې او په پټو کې د بوټو سوځولو د پاره اورونه غنل کیږي
ایئر کوالټی انډیکس چې اوس وخت لاهور کې شو
دا وخت په لاهور شهر کې د هوا ککړتیا د مناسب تناسب نه 4% زیاته ده یعنی کله چې د شمیرو تر مخه د هوا ککړتیا 300 ته ورسی نو مطلب دا وی چې د هوا آلوده ده او دا وخت لاهور کې د شمیره 1200 ته رسیدلې ده او د سره اوس د پنجاب نور لوی شهرونو هوا کې هم ککړتیا سیوا سوي ده حتی چې اسلام آباد کې هم
د پنجاب په سختو ځپل شوو ضلعو کې سکولونه د نومبر د میاشت تر نیمایي پورې تړل شوې دي پارکونه د لوبو میدانونه د ساتيري ځایونه او جوبنونه د نومبر تر 18 نیټه پورې بند کړل شوې دي
یہ بڑھ چکا ہے اور اگر اس کو
کہ حکومت په وخت په دې کابو مندل لپاره څه عملی ګامونه وانه خستو نو راتلونکو لس کلونو کې به په پاکستان کې د کورونو دننه ساختل هم ممکنه پاتې نشي
صوبائی حکومت د هر چا د پاره ماسک لګول لازمی کړی دی او 50% کارکونکو ته د کورا د کار کولو امر کړی دی وقار احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د هیومن کیر فاونډیشن نومې ادارې په پېښور پوهنتون کې د ځوان کول لپاره یو تربیتي غونډه جوړه کړې چې د ډیجیټل هنر ویب ډیولپمنټ تربیت یې پکې ورکړ په دې تربیتي غونډه کې د الکانو ترڅنګ یو شمیر جنکو هم برخه واخیسته د جنکو د لپاره د ډیجیټل هنر څه فائدہ کولی شي په دې اړه نور تفصیل تاسو ته د سادیا قاسم شاه او هاشم علي په دې ریپورت کې وړاندې کیږي
پېښور پوهنتون کې د هیومن کیر فاونډیشن د ویب ډیولپمنټ تربیتي غونډه کې او یا تربیت اغوستونکو د 400 نوخار او پېښور نه راغلي جنکو هم په خوا غستله دغه تربیت اغوستونکو ویناوا د نارینه په شان زنانه هم د ډیجیټل هنرونو زده کړې ضرورت لري او په معاشي توګه خود مختار کېدل غواړي دا تربیت اغوستونکو د پېښور سدرا خان وای اوس هغه وختونه تللي چې جنکو د لپاره ډاکټري یا کخېدي غوندي یو څو هنرونه ښه ګڼل کېدل نن سبا جنکای هم ډیجیټل هنرونه زده کول غواړي
خو نه علاوه چې موږ ګورو نو د نړۍ ډیره زیاته لري دا او ترو موبایل زون ته پته لګي جنکو ته پته لګي چې دې کورنا او ډاکټرین نه علاوه ډېر څه چانسز دي کوم چې خلک اچیو کولی شي نو اوس چې موږ راغلي او دا کورس ته نو دې ترو باندې چې موږ سه زده کو مخکې باغ بوزو موږ وکړ کو خپل کورنم کولی شو ریموټلی او دنیا کې بیا مخکې چې تزین او ډېر زیات اپورتونټیز دي.
د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی هاجر اشتیاق هم د دغه ویب ډیولپمنټ تربیت اخلي چې ډیګري سره سره هنر هم زده کړي چې په راتلونکي کې نوکرای کولو په ځای په کور ناسته خپل روزګار وکړي شي.
نن سبا دنیا ډیره مخکې روانه ده، داس ډیفرنٹ سکلز دی فریلانسینګ راغلی دی چې آی کی چې نه کې ډیر مخکې تلی شو په کور کې نه کور کې یو لپ ټاپ یو انټرنیټ په تھرو باندې هغه پورې دنیا کې چې کوم دی هغه د هغې سبق حاصلولی شي او د هغې کې مخکې تلی شي په دې کورسز کې. نو د هغې یو پارټ چې کوم دی د ویب ډیولپمنٹ دی چې په دې کې چې نه کې ډیر مخکې تلی شي او خپل چې کوم دی یو ښه کیریر او خپل ژوند جوړولی شي او خپل کورس سره سنبالولو سره خپل بچو سنبالولو سره دا کار کولی شي.
د هیومن کیر فاونډیشن علاقائی مشر فواد احمد وای دا تربیت درې میاشتې کې او یا تربیت اغستون کې بعد دې جوګه کوي چې خپل هنر سره ځان له روزګار په خپل وګوري او په معاشي توګه خود مختار شي.
زمونږ د دې انیشیټیو مقصد هم د کده چې مونږ وایو چې دا کوم سټوډنټس دي دی مونږ امپاور کو دي ته مونږ سکل ورکو دا غ سکل په ترو چې کوم دي فریلانسینګ په ترو مختلف مواقع دي ته ملاوي شي او سکل فل شي او غیر خپل انکم جنریشن وکړي.
ډیجیټل هنر او د آی ټی تعلیم د خود معاشي خود مختاري لپاره نن سبا دور کې مهم ګڼل کیږي، خو پاکستان کې آنلاین صنفي تفریق دومره سیوا دي چې د 22 کروڑ د پاسه آبادای د ملک کې اوس هم د عالمی بانک شمیرې ښایي صرف 6% زنانه انټرنیټ ته رسائی لري چې د خود جدید ډیجیټل هنرونو زده کړو کې غټ خنډ دی. کیمرمن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه، وی او ای ټي وا، پېښور.
د بلوچستان د تعلیم چارواکي وایي په صوبه کې یو کم 1,00,000 ماشومان لزده کړو به برخې دي چې لو یوانډې د جنکو ده. تیر ورځ د بلوچستان د سرکار کوټه د کواری سړک د جنکو په کالج کې د نجونو د 3 کلنې درسي فراغت د سوره وشوه چې لسګونه زده کوونکو پکې خپل د فراغت سندونه واخیستل. نور حال د ډیوا د خبريال حفظ الله سوري شیرانی په دې رپورت کې اوریدل شي.
په پښتني ټولنه کې عامه سوي خبره مړه تبوای چشپاړس جماعت دی پاس کړی دی. هو دین جنون دا چشپاړس جماعت یې پاس کړی، بلکې یو لس زده کوونکو خو پکې د زیات مهنت او شوز د کړو په برکت د سرو زرو میډالونه هم ګټلي.
لا پوزیشن اولر تیر سے دا پا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اور زم الحمدللہ گول میڈلسٹ ہیں مینز روان کال از مایو بل سسٹر دا غم دا کالج سے گریجویشن کر دی پ کامرس کی غم گول میڈلسٹ نو دا پشتنو دا فیملی دا پار اگزاس دی مور پلار تے مینز مور کویسو تے دن مور پلار دا وجی سن مور پدا مقام سی پے وکور کی درے درے چلور چلور گول میڈلسٹ مینز ساتھی دا گرد کریڈٹس دی مور پلار مش خوند ورونو تراجی
دا کوٹی کواری روڈ دن جنو لدی سرکاری پوهنځي یا کالج څخه ساينس، ادبيات، سیاسيات، معاشيات او نور شاوخوا او څنګه څخه یو سل نه هنجنو څلور کلنې زده کړې کړي او تیر ورځې د فراغت مراسم تر سره سو.
نن ډیر خوشاله نن ورځ چې ډیر خوشاله هه دور زه د خپل دا ورځ ګټ ګټ کوم خپل پلار ول چې هغه زما ډیر مدد کړی پر نن سبا چې دې انجن تعلیم ډیر ضروری دی ول چې مشره د غرنګ پر مخ کې سټینجلی تعلیم افتای
د بلوچستان د تعلیم محکمه وزیر راهلا دورانی هم دا منی چې د شذو لزده کړو پرته یو ټولنه صوبا او ملک پر مختګ نسی کولای. خو په خبرې دا وخت په بلوچستان کې نوست لکه شذینه نارینه ماشومان لزده کلو محروم دي. د اغلی په وینا لزده کلو محروم ماشومانو کې په سل کې یو کم اتیا ماشومان د یوې ورځې لپاره هم شونځي ته نه دي تللي. وای د ځین نور وجوهات ترڅنګ یو لوی وجه غربت دی.
لزده کلو څخه محروم دغه یو کم اتیا سلنه ماشومانو کې کوه کتل شینو په دې کې هم زیاتره انجونی ماشومان دي، ځکه چې زیاتره میاندې پلرونه غریبان دي. زه له تاسو فارغینو څخه دا غوښتنه کوم که ممکن وي تاسو د خپلې کوڅې، کلی او محلي و ماشومانو ته د زده کړو په باب تبلیغ کوئ او خبروئ.
د تعلیم وزیر او د بلوچستان گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل و غونډې ته په خپل وینا وویل چې د دوی حکومت د سوبې د تعلیم د شکولو لپاره پلانونه جوړ کړي چې ضرب عملی سي. د فراغت په مراسمو کې شامل انجنونو او د هغوی مور پلار د خپل سیمو د خلکو ترڅنګ پر افغان واکمن طالبانو هم ژغ وکړ چې و افغان جنو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې افغان جنو هم د نړۍ د سیالو قامونو په مثبت مقابله کې خپل رول ولوبوي. حفیظ الله ستوري شرانای وی او ای ډیوا کوټا.
تاسو د وی ډیوا خبری خبرونه ګوري او اوري چې همدا شیبه په ټی وی او همدا شان زموږ په ویب سټ او په فیسبوک باندې هم خبري. خیبر پختونخوا کې د وسلو په مشهور بازار دره کې شاعر او لیکوال ګل عمر عمر هم د نورو خلکو په څیر د وسلې روزګار کوي. وایي شاعرۍ سره یې د وړوکوالي نه شوق دی او ګڼ شمیر مشهور سندرې او د شاعرۍ او نثر کتابونه یې لیکلي دي. دا ګل عمر عمر سره د ډیوا خبريال ارشد مومند خبرې کړې دي.
په خبر په هندون کې د هيومن کیر فاونډيشن دی ویب ډیولاپمنت تربیتی غونډه کې او یا تربیت اغوستونکو د 400 نو خار او په خبرنه راغلي جنکو هم پر خوا غستله. دغه تربیت اغوستونکو ویناوا د نارینه په شان زنانه هم د ډیجیټل هنرونو زده کړې ضرورت لري او په معاشي توګه خود مختار کېدل غواړي. دا تربیت اغستون کې د پیښور سیدرا خان وای اوس هغه وختونه تللي چې جنکو د پاره ډاکټري یا کخیری غوندي یو څو هنرونه ښه ګڼل کېدل. نن سبا جنکای هم ډیجیټل هنرونه زده کول غواړي.
خو نه علاوه چې موږ ګورو نو دنیا ډیره زیاته لویه ده او ترو موبایل زموږ ته پته لګي جنکو ته پته لګي چې دې کور نه او ډاکټرۍ نه علاوه ډېر څه چانسز دي کوم چې خلک اچیو کولی شي. نو اوس چې موږ راغلي یو دا کورس دی نو دې ترو باندې چې موږ څه زده کوو مخکې باغ بوزو موږ به کار کوو خپل کور نه کولی شو ریموټلی او دنیا کې بیا مخکې چې تزه نو ډېر زیات اپورچونیټیز دي.
د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی هاجر اشتیاق هم د دغه ویب ډیولپمنټ تربیت اخلي چې
د ګڼ شمیر مشهور سندرو د نثر او شاعرۍ شپږو کتابونو لیکوال ګل عمر عمر د وسلې کاروبار د پاره مشهور دره بازار کې مزدوري کوي. د بارودو د بوئی او هر لخته د وسلو دکانونو کې روان دا د مینی او امن خوخون کې شاعر ګل عمر عمر په دیاړی کار کوي. د بلابل وسلو کارتوس د مزدوري په حساب د یو زنه بل زیت وړي. وای په خپل د مینی او امن خوخون کې د خود غربت او په دې سیمه کې صرف د وسلې د کاروبار موقوله وجه په دې روزګار مجبور دی.
بالکل لکه زه په سوسو زاري په دې خبرې باندې شړم د لایم یم چې په دې نه خواسته خو زه خو پرزوري لکه مو خو دا شي خو دا کو نه کنه مو خو تشې کو کې هغه کو کنه ولکه په دې شړم د لایم یو په پیمانه یو لا خنه لګي خو چون کې اوس راځه په دې کې لیکل شوی دا د مجبورې نه د باندې ورته نه شرم دی.
ګل عمر عمر په بازار کې زی په زی خلک ری ساری او د خپل خوخي شیرونه تیوري. وای په دې خوره ورته خلکو ډیر مینه ور کړې ده.
یمو دې در ادم خېلو چې څومره دي څومره پښتانه دي د مونږ اوري نو د مو سره ډیر مینه کوي ډیر عزت را کوي او بل بزې ته دا وایم چې زه یو ډیر غریب باندې یم که زه دې ته وایم سرګي چې ته مو سره موکلې لاله شي نو دې ما خام چې شي خړه پړه شي خړه پړه بخاو شي نو دی مودې کور سره جخ دي دړان چې دی وای لکه لار مم نشته لارم نشته قانونه دي دړان مډه وای نو بیا چې مولا د خپل خالق تاسو غوښني خالق مولا مینا راکی زه خپل کوټه کې سو پیری جاړی تلای.
ګل عمر عمر وای اسری تعلیم یې د شپږم جمعات پورې کړي خو د کتابونو لیکلو سره مینواب سردار علی ټکر ګلزار علم او نور وتل سندرغاړو د لیکلي سندرې ویلې دي چې تر ټولو مشهور سندره پکې زه چې کله مرشمه ده. نو موړي د نثر او شاعري کتابونه هم لیکلي دي.
جی مولا کشپی کتابونه دي د یو کتاب موندا زه چې کله مرشمه ګم دا داغ دا دریم تا پور دا سالورام په فانی کې سې دي نثر دا پنځم تیر وختونه دام نثر دا شپږم د تر اتم خیل ګلونه دا غالبا 72 دا 73 شهرانو باندې مشتمل ده.
پام دی باندې زموږ د نن ما خام دغه خبرونه پاتره سی نو تاسو په خدای سپارو علامه مال شیخ خشبه.